په پېښور کې د ورځې 3 بجې شو ریډونکو د مشال رادیو په دیو بلګړای کې زه هارون بچر ته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه او 19 پروګرام د مشال مرکه درته اورو. خبرونه به انیسا اجمل وړاندې کوي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی د ډیرا اسماعیل خان په دانسر سیمه کې او بس کندی ته د لویدو په پیخه کې 19 کسان مړه شوي دي. په شبقدر کې یو خبري آل وژل شوی او د روسیې چارواکي وایي چې په بلګرو د سیمه کې 13 شپه لږ تر لږه 3 تنه وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل: نن د ډیرا اسماعیل خان په دانسر سیمه کې کندیتا د یو بس د لویدو لوجې 19 کسان مړه شوي او لږ تر لږه 10 زخمیان دي. د ډیرا اسماعیل خان د ریسکیو ادارې یو یو دوه دوه یو چارواکي اعزاز محمود دوتانی نن مشال لیډیو ته وویل چې دا بس له پینډې څخه کویټي ته روان و چې د حادثې ښکار شو.
چونکې باران ډېر زیات و په روډ باندې او غرونو علاقه ده، نو دغه له وجه چې کوم دی هغه فلپ شوی دی ګاډی او لاندې چې پرېوتې دی.
چارواکي وایي چې تر پیښې وروسته د سیمې او د ژو په روغتون کې بیړني حالت اعلان کړی دی. د یو بل خبر لمخې د بلوچستان په بارکان سیمه کې د هیزي وبا له وجې 15 ماشومان مړه شوي او ډېری نور یې ناروغه کړي دي. د بارکان په سیول روغتون کې ډاکټر اقبال نن مشال ریډیو ته وویل چې پرونې د هیزي لاویا او زیات ناروغان په اسپیټال کې بستر کړي هم دي. د صوبی وزیر اعلی میر عبدالقدوس بزنجو ویلي چې د صحت محکمې چارواکو ته امر کړی چې په سیمه کې د دوایانو او ډاکټرانو کمی مسأله هواره کړي او د وبا د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي. د پښتون ژغورنې تحریک یو مشر په پارلیمان کې د جنوبي وزیرستان استاسي علي وزیر د ضمانت مقدمه یو ځل بیا سندیدلې او په دې اړه اوریدنه به اوس د جولای په 14 کېږي. د نوموړي وکیل قادر خان نن مشال ریډیو ته ویل چې پرون سرکاري وکیل اوریدنې ته تیار نه و نو ځکه اوریدنه ونه شوه. علي وزیر د 2006 کال د دسمبر راهیسې د پاکستاني ریاست پر ضد د خلکو د پارونې په تور په کراچۍ کې بندي دی. نوموړی دا الزام بې بنیاده بولي او وایي چې د مقدمه د اوریدنې د وخت بیا بیا بدلیدل په زندان کې دغه د ساتلو بهانه ده. د خیبر پختونخوا په شبقدر کې پر نامعلومه کسانو یو خبریال افتخار احمد وشلې دی. ایکسپریس ورځپاڼې نن په خپل ویب پاڼه لیکلي چې افتخار احمد له 1900 کالونو راهیسې د دوی خبریالو چې نامعلومه کسانو پی ډسې کړې دي. تر اوسه چا د دې حملې ذمواري نه ده منلې. د خیبر پختونخوا پولیسو مشر معظم انصاري رسنیو ته په لیږلي یو بیان کې ویلي چې د برید تر شا وجوهاتو او قاتلینو معلومول لپاره د پیښې پلټنې پیل کړې دي. د ملکن ډیویژن تاجرانو اتحادیې سبا د احتجاج په توګه د دوکانونو بندولو اعلان کړی دی. د دې اتحادیې مشر عبدالرحیم نن مشال ریډیو ته وویل چې دوی نوره روانه ګرانی نشي زغملی. هغه زیاته کړې چې حکومت په سوداګرو ټکسونه زیات کړي، بجلی ګرانه کړې، خو د ورځني استعمال شیانو د بیو کمیدو پر ځای زیاتې شوې دي، نو ځکه به سړکونو ته د مظاهرو لپاره وروسي. د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د پاکستان ائتلافي حکومت وایي چې د عمران خان تیر حکومت د پیسو لنډ ریوال صندوق څخه د کرس اغستو داسې بده معاهده کړي چې اوسنی حکومت مجبور دی چې د شیانو په ګرانولو سره دغه کرس خلاص کړي. الته د پاکستان پخانی وزیر اعظم او تحریک انصاف مشر عمران خان یو ځل بیا په اوسنی حکومت تنقید کړی چې د اقتصاد په بحالۍ کې ناکامه شوی دی. نوموړي پرون په اسلام آباد کې د خپلو پلویانو جلسې ته ویل چې ګرانی ورځ تر بلې زیاتیږي، خو ائتلافي حکومت یې د کنټرول لپاره هیڅ پلان نه لري. د افغان میرمنو د چارو لپاره د امریکا بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا امیری ویلي چې تیره اونۍ همکارانو د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزیر سره په قطر کې مذاکرات درلودل، خو دې پکې لګډونه انکار وکړ. هغې پرون په ټویټر لیکلي چې له دې وجه دا وه چې له طالبانو سره د بشري او ښځو د حقونو په اړه د نړیوالو مسلسلو خبرو اترو سره نتیجه نه ده ورکړې. رینا امیری زیاته کړې چې نوموړی به اله بیا د طالبانو سره خبرو ته کښېني چې هغې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو د حقونو ورکولو ته ته چمتواله او خی او اخیره خبردار چې د روسیې د بلګروډ د سیمې والی ویلی چې تیر شپه د سیمې په پلاسمینه کې لکتر لګا درې تنه وژل شوی او ګڼ شمیر ودانۍ او زیان رسیدلې دي. بلګروډ د اوکراین خارکیف خار سره نستی پوله لري. د پیخه د روسیې د پارلیمان یو لوړپوړي غړي د اوکراین لخوا د جارحیت یو مستقیم عمل بلل دي. والی ویاچسلاف گلادکوف نن په ټلیګرام په یو بیان کې ویلي چې په شاوخوا څلور لکه نفوس لرونکو بلګروډ خار کې ګڼې چاودنې شوې دي. د خبرونو پای
د مشال ریډیو خبرونو سپره شروع دونکو رپورټونو ته نن سهار له راولپنده کوټه ته روانه مسافر بس د ډیر اسماعیل خان سب ډیویژن د مغل کوټ په دانسر سیمه کې یوې ژورې کند ته لویدلې چې الوجي نه کسان وجل شوی یو لس نور جوبل دی. پر اسماعیل خان کې د ژغورنې ادارې ریسکیو یو یو دو دو یو ویان مشال ریډیو ته ویلي په پیښه کې د ولول شو مسافر مړی او همدارز زخمی مسافر یې د درازنده او حمد بلوچستان هسپتالونو ته منتقل کړی دی. تفصیل اشتیاق مسید راکوي.
د ډیرا اسماعیل خان سب ډیویژن د رازنده سیمې مغل کوټ د ناصر کښې نن سهار درې نیمې بجې د کوئټه په لور راون بس د حادثې سره مخامخ شوی دی او په نتیجې کښې یې نولس کسان وژل شوي او لس نور پرهرجلی شوي دي. دا حادثه څرنګه رو مخامخ شوی دو په دغه برا کښې د ډیرا اسماعیل خان ریسکیو یولس دوویشت ترجمان اعزاز محمود دوتانی مشال ریډیو ته وویل
دا نصر ایریا چې کم خیبر پختونخوا ضلع ډیر اسماعیل خان حدود کې راځي هلته پکړه کې چونکه باران ډیر زیات و په روډ باندې او غرونو علاقه ده نو دغه له وجه چې کم دی هغه سلیپ شوی دی ګاډی او لاندې جی پرېوتلې. هغه کې تقریبا انیس کسان چې کم یو هغه په موقع جمباب شوی دي او دس کسان زخمیانو. هغه انیس کسان چې کم دی نو هغو کې چې کم دی بلوچستان ریسکیو 112 او د کے پی کے ریسکیو 112 اپریشن وکړو او اپریشن نه بعد چې کم دی جلور کسان بلوچستان ته شفت کړل ډیډ باډی او دس زخمیان او باقی پندرہ چې کمو هغه موږ چې کم ریسکیو 112 په درازنده در هغه شفت کړی دي هغه ته مغل کوټ خوا ته.
اعزاز محمود دا هم وویل چې د حادثې سره مخامخ شوی بس د پنجاب ښار راولپنډی نه د بلوچستان ښار کوئټه په لور راون وو او په دغې حادثه کښې وژل شوي او پرهرجلي کسان هسپتالونو ته منتقل کړي شوي دي او دا وخت د ریسکیو یولس دوویشت کسان د بس ملبه د حادثې وینه د منتقل کولو باندې چار راونا کړی دو. اشتیاق مسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
د بلوچستان په بارکان سیمه کې د هیزیل وبا څخه پنځه ماشومان مړه او د پام وړ شمېر نور ناروغ شوي دي. ناروغه ماشومان د دې سیمې په هسپتال کې بستر دي. چارواکي وایي د ګرمۍ زیاتوالي له وجې په سیمه کې د هیزي وبا رامنځته شوې. د صوبایي حکومت چارواکي وایي بارکان ته ضروري دارو درمل او ډاکټران لیږل شوي. دوی هیله مند دي چې وبا به ژر کنټرول شي. ایوب ترین نور حال راکوي.
پنجاب صوبې ته څیرمه د بلوچستان په بارکان سیمه کې د جولای په دویمه نیټه په لسګونو ناروغان و ځایي اسپتال ته رسول شوي دي. چیرې چې د ډاکټرانو په وینا په دې کې زیاتره د ایزه ناروغان وو کوم چې په دې وروستیو کې د زیاتې ګرمۍ له امله ایزه شوي دي. د سیول اسپتال بارکان ډاکټر اقبال د مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي دي چې د ایزه په دې ناروغانو کې لوی شمېر د ماشومانو دی. هغه زیاته کړه چې په اسپتال کې د ډاکټرانو د کمښت له امله دوی د مشکلاتو سره مخ دي. د جولای په درېمه نیټه هغه زیاته کړه چې تېره ورځ د اویاو څخه زیات ناروغان په اسپتال کې بستر کړل شول او نن هم اووه ناروغان و اسپتال ته راغلي دي. خو د نوموړي په وینا چې ښه خبره دا ده چې د کوټې او لورلوی څخه د روغتیا ټیمان د بارکان په لور روان شوي دي. په دې کې ماشومان هم شامل دي، سپینجری او ځوانان هم پاکستان، ځکه چې د دې یو لوی هیلات د بارانو وروسته په ګرمۍ کې زیاتوالی هم دی او ممکنه ده چې د څنګه د اوبو ستونزه هم په دې کې وي. خدا به د پلټنې وروسته په سمه توګه ښکاره شي. د وبا د خپرېدو په اړه مې چې کله د سیمې سره تړاو لرونکي د صوبایي وزیر خزانه سردار او درېمان کېتران سره خبره وکړه نو هغه راته وویل چې دوی د د پیشي سخت نوټس اخستی او د بارکان ور ډیپټی کمشنر او نور چارواکي چلر وش ساته چمتو پاتې کېدو ترڅنګ ریپورت هم طلب کړی دی. دغه ډول د ضلع په ټولو روغتونونو کې د بیړنۍ وضع اعلان کړی دی. د جولای په دریمه نیټه د مشال ریډیو سره په خبرو کې صوبایي وزیر سردار او درمان کتران وویل چې په تیرو دوه ورځو کې پنځه ماشومان د ازید او باس خمړ شوي دي. ماشومان زموږ سره مړ شوي دي. هغه کې یو د شپږو کلو ماشوم او یوه اته کلنه ماشومه وه. بل خوا ته د مریانو درې ماشومان مړه دي. په دې اړه مې چې کله په کوټه کې د صوبایي سیکرټري صحت صالح خان ناصر سره تماس ونیوي نو هغه راته وویل چې په بارکان کې د ازید وبا د اطلاع سمدستي وروسته یې وزلی هډ کوارټر اسپتال ته د دوایانو د رسولو کار ترسره کړی دی. بارکان د روغتیا ضلعی افسر حمید لیڈی د مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي دي چې د بارکان اسپتال ته په لویه کچه دوایانې رسول شوي دي. البته په اسپتال کې د ډاکټرانو کمی د ډیره وخت راهیسې پاتې ده. په خلکو کې سهار وخت ویر خبره شوه چې وبا راغلی ده چې له امله یې ډیری خلک اسپتال ته را روان دي او په دوی کې زیاتره د ایزې ناروغان دي او ځینو په نورو ناروغیانو اخته دي. خو په اسپتال کې د دوی درملنه روانه ده او ښه خبره دا هم ده چې اسپتال ته اوس ټولې دوایانې رسېدلې دي چیرې چې به ډیر ژر په یاد سوې ناروغي باندې کابو وموندل شي. نوموړي د صوبایي حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د بارکان په ضلعي اسپتال کې دي د ډاکټرانو د کمښت ختمولو لپاره ځانګړي ګامونه پورته کړي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې د دې څخه له مخه د بلوچستان په ډیره بوکټي کې د مئی د میاشت په لومړنۍ اونۍ کې د ایزې وبا لګېدلې وه چې له امله یې پنځه کسان مړه وو. په هغه کې درې ماشومان هم شامل وو. دا وبا د ډیره بوکټي په پیرکو سیمه کې لګېدلې وه چیرې چې د پاکستان د ګیس ایستلو یو لوی پلانټ لګېدلی دی. لاکن د ځایي ډاکټرانو په وینا چې په پیرکو کې د ایزې وبا د لګېدو یو لوی حلت د چرنګ ناپاکې اوبه وې کوم چې د سیمې و ځایي خلکو ته ورکول کېدلې.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مخکښ او د پاکستان په قومي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان د خلکو د استازي علي وزیر د ضمانت مقدمه اوریدنه بیا ونه شوه. د هغه وکیل وایي قاضي یا جج پرون په دې اړه مقدمه یو بل عدالت ته ولېږله او اوس په پرې له سره بحث کېږي. علي وزیر له تېر یو نیم کال راهیسې د کراچۍ په جیل کې دی. پر هغه تور دی چې د پاکستان امنیتي ځواکونو پر ضد یې خبرې کړې او خلک یې بغاوت ته هڅولې دي. خود نوموړي وکیل دا تورونه سیاسي او بې بنیاده بولي. د نیاز علي رپورټ اورو.
د جنوبی وزیرستان د قامی اسمبلی غړی او د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکخ علي وزیر په درېمه مقدمه کې یو ځل بیا د ضمانت په خواص فیصله وانورولې شوه او د نیټې بدلولو سره محفوظ شوی فیصله به بیا له سره اوریدنه کیږي. په کراچۍ کې د علي وزیر وکیل قادر خان اډوکیټ د جولای په دویمه مشال ریډیو ته وویل چې د علي وزیر د ضمانت په خواص چې د ترهګرۍ ضد عدالت نمبر دویم چې خپل محفوظ کړي فیصله یې نه وورولې او عدالت نمبر پنځلسم ته یې منتقل کړي شوی وا. اوس به په عدالت کې د ضمانت په خواص له سره اوریدنه کیږي.
د انسازات دهشتګردۍ عدالت نمبر پنځلسم کې د علي وزیر په ضمانت باندې بحث کېدونکي وو خو دغه سرکاري وکیل سره فایلوم نه وو. دویمه خبره دا وه چې نوټس و تم نه شوې ولی چې دا پرون فایل راغلی او د دویم نمبر عدالت نه دا منتقل شوی دی ټرانسفر شوی دی. نو په دې وجه په هغې کې څلورم تاریخ شو. په څلورم تاریخ به د خیر په پنځلسم نمبر عدالت کې د ضمانت باندې بحث کیږي او دولسم نمبر کې هم د ضمانت درخواست چې پاغه بم بحث کیږي.
د علي وزیر په ضد چې روانه قضیه کې کومه تازه اوریدنه شوي د دې پاړه قادر خان اډوکیټ زیاده کړي چې عدالت نمبر دویم د جون په دویمه فیصله محفوظ کړي وا او د جون درشتمه نیټه د فیصلې اورولو ویلي وو. خو بیا د جون په درشتمه پکې بیا فیصله وانورولې شوه او د نوې نیټې لپاره د جون اتشتمه ټاکلې شوې وه او بیا د جون په اتشتمه عدالت دغه قضیه سره د محفوظ کړي فیصلې بل عدالت ته منتقل کړي وه. علی وزیر سره د پی ټی ایم د مشرانو په ضد دا مقدمه په کال 2019 کې د سوراب کوټ پتانه کې درج شوې وه، او بیا روان کال د فروری په میاشت کې چې د پی ټی ایم مشر منظور پښتین په مشرۍ د سنې اسمبلی مخې ته احتجاجي پلت روانو، هم په دغه وخت په یاده مقدمه کې د کراچۍ ترهګرۍ ضد عدالت نمبر 2 د علي وزیر د گرفتارولو امر وکړو، او بیا پولیسو د وړاندې نه په زندان کې بند علي وزیر سمدستي په یاده مقدمه کې گرفتاری خودلې وه. علی وزیر چې په 14 دسمبر کال 2020 کې په پیښور کې نیولې وو، تر وسه د کراچۍ په زندان کې دی. د علي وزیر په ضد په کراچۍ کې لدی وړاندې په دوه مقدمو کې ضمانت شوې. علی وزیر ته د 2020 کال د سوراب کوټ په مقدمه کې د پاکستان سپریم کورټ ضمانت ورکړې، او بیا د کال 2018 د شالتیف ټاون په مقدمه کې 13 میاشتې مای په 11 سن های کورټ ضمانت منظور کړې وو. د علي وزیر د خوشی کولو لپاره پی ټی ایم روان کال د فروری د 14 څخه تر 8 مارچ پورې د سنې اسمبلی مخې ته احتجاجي پرلت کړی وو. دغه پرلت وروستو له هغې وځنډولی شو چې د پی ټی ایم مشر منظور پښتین ویلي وو چې سن حکومت ورسره په لیکلي بڼه د دوی غوښتنې منلې دي. د علي وزیر د خوشی کولو لپاره د کراچۍ په ګډون کوئټه، پېښور، اسلام آباد، وزیرستان کې وار په وار پی ټی ایم او پښتونخوا ملي عوامي ګوند او بیا د وزیرستان خلکو څو ځله احتجاجي مظاهرې هم کړي، او د حکومت او ریاستی داروی غوښتنه کړې چې په قامی اسمبلی کې د وزیرستان د خلکو استازي علي وزیر دی لزندانه خوشې کړي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا.
مشال ریډیو دردون کو د قبایلی ضلعو اوسیدونکي وایي د صحت په څانګه کې د حکومت لخوا پر اعلان شو پوسټونو د خیبر پختونخوا د بندوبستي ضلعو کسان ګمارل شوي دي. دوی دا ګمارنې په پېښور های کورټ کې چیلنج کړي، او دا ځکه چې د دوی په خبره د قانون تر مخه لومړی باید ځایي خلکو ته نوکری ورکړل شي. دوی په ځانګړي ډول د 421 نرسانو د مقررېدو مسله په ګوته کوي، خو د خیبر پختونخوا حکومت وایي دې ستونزې ته پام دی او کوښښ کوي چې که په ځایي خلکو کې وړ کسان وي نو چې هم هغوی پر دې چوکیو مقرر کړي. تفصیل له فرخندې اسد اورو.
د جنوبی وزیرستان یو اوسیدونکي امان الله د جون په 10 د پېښور په های کورټ کې د قبایلي ضلعو لپاره د 421 نرسانو بړتي کول چیلنج کړي. په درخواست کې ویل شوي چې د قبایلي ضلعو په سرکاري روغتونونو کې د ښځو او سړو نرسانو او د صحت نورو کارکوونکو لپاره پر اعلان شوو پوسټونو د بندوبستي ضلعو کسان بړتي شوي او دوی د دغې خلاف دي. د امان الله وکیل سجاد محسود د جولای پر 2 مشال ریډیو سره په خبرو کې د دغه مقدمې په اړه وویل. د خیبر پختونخوا حکومت د کال 2020 د اکتوبر میاشت کې د قبایلي ضلعو لپاره د دغو سړو او ښځو نرسانو د بړتي کولو اعلان کړی وو، خو وروسته د ځینو اعتراضاتو له وجې دغه مسله د ځنډ ښکار شوه. د اورکزو یو ځایي خبریال نبی جان اورکزی د جولای په 2 مشال ریډیو وویل چې د حکومت لخوا د برتیانو په سرکاري اشتهار کې دا ویل شوی وو چې دغه کسان به د قبایلي ضلعو وي او د هر ضلع لپاره خپل مخصوص چوکۍ اعلان شوی وي. نرسانو کې 3 پوسټونه د جنوبی وزیرستان، 3 د باجوړ، 8 د شمالي وزیرستان، 15 د مومندو، 95 د خیبر، 4 د اورګزو او 115 د کورمی ضلع لپاره اعلان شوی دی. د کورمی یو اوسیدونکی محمد بنگش چې په اسره میاشت یا هلال احمر اداره کې کار کوي مشال ریډیو ته وایي د پخپل هم د نرس چوکۍ ته درخواست جمع کړې وو او په لیست کې نوم هم راغلی وو خو وروسته ونه شو. دا چې ولې په اړه یې محمد بنگش وایي.
وخت انٹرنیشنل ایکسپیرینس هم شته دی لکه زه هم په کښې ریجکټ شوی یم که نه بل پریویس کوم ویټنګ لیسټ و ویټنګ لیسټ کښې زما نوم و او دې ویټنګ لیسټ کښې زما نوم هم نشته دی او لکه مونږ هغه ولې چې مونږ لږ چې آواز اوچت کړو نو بس مونږ خو فرینډ ته رالو دوی ته د نظر کښې رالو زمونږ اډو سوچو کښې هم نشته چې زمونږ ته دوی دغه جواب را کړي که نه لکه فور ایټي ون پوسټ و 200 نه کم کسانو دغه زمونږ فاټ والا کسان چې ایلیجیبل و دي پوسټ لپاره که تا دغه کسان ټوټل اخېستي وې او دغه که تا چې ولې چې تا کوم کسان ریجیکټ کړل اټس مینس هغه دې ته ایلیجیبل نه و کې میجر کومه مسله دی هغه کسان چې هغوی سره پی این سی لینسز بالکل اډو و نه هغه کسان هم دوی پکې اخېستي دي.
بلخوا د واکمن پاکستان تحریک انصاف ګوند لخوا د صوبایي اسمبلۍ د صحت په اړه د سټینډنګ کمیټې یو غړی لیاقت علي خان د جولای پر دویمه مشال ریډیو ته وویل حکومت یې پر دې مسله خبر دی او کوشش یې دی چې دا د قبایلو د خوښې مطابق حل کړي. بلخوا لدی وړاندې تیر کال هم د خیبر پختونخوا په اسمبلۍ کې د قبایلي ضلعو استازو ویلي وو چې د حکومتي ژمنو سربیره د دوی په ضلعو کې په سرکاري ادارو او سرکاري روغتونونو کې د نورو سیمو خلک برتي کولی شي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلیشن
د بلوچستان حکومتي چارواکي وایي په صوبه کې د څښلو اوبو کمی پوره کولو لپاره د نوي مالي کال په بجټ کې پیسې بلې کړې دي. دوی په وینا له ټولو ضلعو څخه یو وړاندیزونه ترلاسه کړي او پر هغه به عمل کوي. خو د صوبې د پلان جوړونې وزیر وایي وفاقي حکومت ته د صوبې د جدي ستونزه په ګوته کړې وه خو هغه ورسره مرسته ونه کړه. بل پلو د کار او کور جوړونې وفاقي وزیر وایي د پاکستان د اقتصادي بحران له وجې د بلوچستان د څښلو د اوبو مسلې حل ته لومړیتوب نشي ورکولی. په بلوچستان کې د کلونو وچکالی له وجې د یو شمېر ضلعو خلک د څښلو اوبه ډېر په ګرانه ترلاسه کوي. بوریوال کاکړ پر دې موضوع دا رپورټ برابر کړی دی.
د بلوچستان حکومت وایي په دې کلنی بجټ کې یې د کوټي په ګډون په نورو وچکالۍ ځپلو ضلعو کې د څښلو اوبو کمی پوره کولو لپاره شاوخوا 25 ارب روپۍ بیل کړي دي. د پلان جوړونې صوبایي وزیر نور محمد دومړ د جولای پر دویمه نیټه مشال رډیو ته وویل په بلوچستان کې زراعت نږدې له منځه تللی او اوس خلک د څښلو په اوبو حیران دي. ده وویل دوی مني چې د دې مسلې د هواري لپاره بیلې کړل شوي پیسې بس نه دي، خو د ده په وینا په صوبایي بجټ کې هم دومره ممکنه وه.
دار شار دار علاقې نمائندگان هم ورته خپل خپل تجاویز را کړي، کم سم سمال واټر سپلایز ورته یا یو سمال پروجیکټ ورته ویلی شي. هغه ته پخوا به صرف کوټه په بوران کې وه، د کوټې اوبه به نه وې. دا وخت ټول بلوچستان تقریبا د اوبو بوران کې دی، د ذمهداري خو موږ تباه شوې او خلک د انسانان د څښنې په اوبو باندې قدرت نه لري.
نور محمد دومړ وویل چې د عمران خان په حکومت کې د مرستو ژمنه ورسره سوې وه او دوی د یو شمیر ډیمونو لپاره د امکاناتو جاج اخیستی و. ده وویل په دې کې د نورې صوبې تر څنګ په ځانګړې توګه کوټې لپاره یو داسې ډیم و چې لګښت یې شاوخوا 70 ارب روپۍ و، خو د ده په خبره د وفاق لخوا د فنډ د نه ورکړې له کبله پر هغو پروژو کار نه دی سوی.
مرکز زموږ دا وار ور د مرکز موږ سره بالکل دا وار شرویه نه کوو. موږ ته زموږ په نوي سکیماتو کې موږ ته یو سکیم هم نه کوي. موږ په هغه والا باندې نظر انداز شو. په صوبه کې موږ ظاهره خبره ده چې زموږ وسایل موږ ته دونه اجازه نه راکولی، زموږ بجټ محدود بجټ و.
د پاکستان وفاقي حکومت د 2020 او دروشتم مالي کال په بجټ کې د ابو هوا له بدلون سره د تړلو ټولو چارو لپاره یوازې 9.6 ارب روپۍ بیل کړي دي. د کار او کور جوړونې له وفاقي وزیر مولانا عبدالواسی څخه مې وپوښتل چې دوی په بلوچستان کې د څښلو اوبو کمی پوره کولو لپاره څه کړي او که نه. هغه وویل په اسمبلی او د کابینې په غونډو کې د دې مسلې په اړه خبره کړې ده. خود د په وینا وفاقي حکومت ورته ځکه ځانګړی فند نه دی بیل کړی چې ملک په اقتصادي بحران کې دی. خو مولانا عبدالواسی وویل چې ډیر په مشکل یا په ترکیاتی بجټ کې دا شامل کړی دا چې په بلوچستان کې د سلو ډیمونو جوړولو لړۍ باید جاری وساتل سي. د وویل د بلوچستان د اوبو کمی یوازې د ډیمونو په جوړولو ممکن دی او هغه هم هغه وخت چې که مناسب بارانونه وسی.
دا کوم چې څنګه په دې باندې مناسب دي چې ډیم جوړي او باران په وسی. که ډیم جوړ شي باران نه وي هم اوبو مستانه حل کوي او که باران نه شي ډیم نه وي هم د اوبو مستانه حل کوي. نو دا مشترک یو دغه شپسته ده چې دا ډیمونه جوړ شي او باران نه وسی بیا به اوبو ستم راپورته شي او دغه به پایپ لاین هم د څښل دپاره هم سوی راوړي.
په بلوچستان کې له شاوخوا شلو کالو راهیسې د پشکال یا وسی بارانونه د نه برابر دي چې له کبله یا د صوبې زیاتره ضلې او په ځانګړې توګه پښتنه سیمه له سختې وچکالۍ سره مخامخ ده. د زراعت ختمېدو له کبله خلک په ګڼ شمېر ښارونو ته کډه سوي او هلته اوس د څښلو د اوبو داسې کمی رامنځته سوی دی چې د ځایي خلکو په وینا ورځ تر بلې زیاتېږي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبک
لاګروسته چې په کابل کې طالبانو د ملاتړ علما غونډه پای ته ورسیده. یو شمېر افغان خزو نن د اتوار په ورځ په همدې ښار کې په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو د بند پاتې کېدو او خزو ته د کار موقعو نه ورکول کېدو پر ضد اعتراضي غونډه کړې. د غونډې ګډونوالو خزو ویلي افغان مېرمنې به ووژل شي مګر د خپلو حقونو له غوښتلو به په شا نه شي. دا غونډه د کابل انتقادي ښوونځي په نوم یو بنسټ جوړ کړې وه. ملخه د لوړو ټولګیو ځینې نجونو زده کوونکي وایي طالبانو د علماو په غونډه کې د دوی د ښوونځیو د پرانیستو په اړه هیڅ ونه ویل او زیاتوي چې دې کار دوی سخت ناهیلي او اندېښمنې کړې دي. نور حال زموږ د خبریالې په دې رپورټ کې.
د طالبانو د حکومت له لوري د علماو له راغوښتل سوي درې ورځنۍ غونډې وروسته د خبرګونونو په دوام نن یکشنبه په کابل کې د کابل انتقادي ښوونځي په نوم د ښځو اړوند یو بنسټ یوه اعتراضي غونډه کې طالبانو ته په خطاب کې خپلې غوښتنې او غږونه واورول. د دې غونډې یوې ګډونوالې آینور ازبک وویل
دا هیروي چې د ښځو د پوهې کچه دوه قرنه اضافه او وړاندې د دوی له پوهې ده. په ټولنه کې د ښځو حضور د ټوپک او تاوتریخوالي په پرته مهم دی. په نفي کولو نه نفي کېږو، زموږ په کتمان کولو دوی خپله کتمان کېږي. ښایي وبژل شو یا هم اسیري کړل شو او یا ښایي څو ورځې چپ کړل شوی یو، خو د افغانستان د لسګونو بېچارو او بې وزلو ښځو لپاره به لسګونه د مارچ اتمې نیټې جوړې کړو. موږ نه چپ کېږو، نه ورک کېږو او نه کمېږو.
د دې غونډې یوې بلې ګډونوالې نازیه سهار بیا ادا وکړه چې ټولنه اوس له داسې یو ډلې سره مخ شوې چې که پر وړاندې یو څه خلاف ویل کېږي د اورېدو او حل کولو پر ځای خلک په شکنجو وزلو او بندي کولو ګواښي. نوموړي وایي افغان ښځې به د نجونو د ښوونځیو او کار تر څنګ د خپلو ټولو حقونو غوښتنو ته دوام ورکوي.
افغان ښځې نن په پوره آګاهۍ د حق غوښتنې میدان ته ننوتې. دوی باید پوه شي موږ به د ځان لپاره دې ته دوام ورکوو تر څو د نجونو د ښوونځیو دروازې پرانیسو. ښځې د خپلو ځانونو استازولي وکړي او په انساني ټولنه کې که ترلاسه شوه ځان ته سیاسي او ټولنیز هویت ترلاسه کړي.
دا ښځې وایي طالبان او هیڅ کومه بله ډله به پر افغان ښځو خپل نظرونه پلي نه کړي او نه به یې له حقونو بې برخې پاتې کېدو ته دوام ورکړای سي. دا په داسې حال کې ده چې وړاندې د طالبانو د حکومت ویان ویلي و چې د علماو په غونډه کې به د انجونو د ښوونځیو برخلیک روښانه سي، خو پرون د طالبانو د حکومت له لوري راغوښتل سوي درې ورځنۍ د علماو غونډه پای ته ورسېده او د انجونو د تعلیم او د ښځو د کار په اړه هیڅ هم مشخص نسول. هغه څه چې له شپږم ټولګي پورته ټولګیو یو شمېر انجونې زده کوونکي هم ناهیلي کړي دي. د کابل ښار اوسېدونکي او د دولسم ټولګي زده کوونکي فرشتې ازادي راډیو ته وویل
همدا و چې په دې جرګه کې بزموک برخلیک معلوم شي، خو متاسفانه چې دا معلوم نشو او دا یو ډیر غیر عادلانه تصمیم دی.
هڅه مو کړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت تازه معلومات ولرو، خو ویاندې عزیز احمد ریان ازادي راډیو ته یوازې دومره ولیکل چې معلومات نه لرو. د دې موضوع په تړاو د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار هم خبرګون ښودلی او ویلي دي چې طالبان باید د نجونو ښوونځي پرانیزي. تمه دا وه چې طالبان به د علماو غونډه کې د ښځو د کار او نجونو د ښوونځیو مسله روښانه کوي، که څه هم د دې غونډې د پریکړه لیک په یوه ماده کې په عمومي ډول یې یادونه سوې وه، خو طالبانو تر اوسه هیڅ ډول خبره یا تبصره پرې نه ده کړې.
د مشال رادیو خپرونی د سهار لنه هو د مازیګر تر شپګو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپک سو یوش پر شارټ ویوز 2113 15315 پته او 15155 کیلو هرتز. انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
مشال ریډیو د اردوونکو د نن ورځې د خبرونو مهم هغه درته اوروم. نن سهار له راولپنډۍ کوټې ته روان یو مسافر بس د اسماعیل خان سب ډیویژن د مغل کوټ په دانسر سیمه کې یوې ژورې کندې ته لوېدلی چې لامل نه کسان په دغه پیښه کې وژل شوي دي او لس نور ژوبل دي. پر اسماعیل خان کې د ژغورنې ادارې ریسکیو یو ویان مشال لیډو ته همدن ویلي چې په پیښه کې د وژل شو مسافرو مړي او همداراز زخمي مسافرې د درازنده او هم بلوچستان هسپتالونو ته منتقل کړي دي. بلخوا بیا هم د بلوچستان په بارکان سیمه کې د هیزې له وبا څخه 15 ماشومان مړه او د پامول شمېر نور ناروغان دي. ناروغ ماشومان د دې سیمې په هسپتال کې بستر دي. چارواکي وایي د ګرمۍ زیاتوالي له وجې د هیزې وبا خپره شوې. د صوبایي حکومت چارواکي وایي بارکان ته ضروري دارو درمل او ډاکټران لیږل شوي دي. په عین وخت کې هیله مند دي چې وبا به ژر کنټرول شي. اوس به اوریدونکو د مشال مرکه پروګرام درته وړاندې کړو. د دې اونۍ د خبرونې میلمه د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر یو سلاکار تاج محمد دی. د ګټو املاکو په چارو کې د اعلی وزیر مشاور دی. تاج احمد د صوبایي اسمبلی کې د بټګرام استازی او یو قانون پوه هم دی. د ژوند او کار په اړه خبرې به تاسو واورئ د مشال د دیونه په مرکه کې. د خبرونې قربا ګلیاز دی.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کومه ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ.
دا مشال رادیو کډمنو اوردونکو په مشال مرکه کې ساسو کوربا ګل اعظم څنګه تاسو ته معلومه ده په مشال مرکه کې موږ د پښتنو سیمو وتلو شخصیتو سره خبرې کوو. د هغوی د ژوند د کار جدوجهد په اړه د هغوی له خلینه اورو. نن را سره په پروګرام کې د پښتنو سیمه یو وتلې شخصیت او ځوان سیاستوال تاج محمد را سره ملمه دي. د نوموړی د وزیر اعلی سلاکار هم دی او یو سیاسي کورنۍ سره تعلق لري. پیژندګلو و هم کوي او د خپل سیاسي مبارزي په اړه و هم سره خبرې کوو. تاج تاسو په پروګرام کې ډېر هرکلی وایم.
مهرباني ډېره مننه ګلایا خوشاله
شي. کلک شانی زمنګ اوریدونکو ته که خپل ځان معرفي کوي چې تاسو په خیبر پښتونخوا کې کوم سیمه سره تعلق لرئ.
ګلایا زما تعلق د خیبر پختونخوا یو ډیر پسماندہ علاقہ ضلع بٹگرام سره دی او زما تعلق دی سیاسی کرانی سره دی. زما والد صاحب د دې صوبی د صوبی سمله شپږ ځل مسلسل ممبر منتخب شوی دی. بیا څلور ځله منسٹر هم پاتې شوی دی. او چونکی زما برټ اپ یو سیاسی کورنۍ کې شوی دی نو د کله نن چې هوښ سنبال کړی دی نو جګورو بس سیاست دی.
تاسو لومړنۍ زده کړې هم د ستاسو سیاسي غته خو وزیر اعظم لومړنۍ زده کړې هم د خیبر پښتونخوا نه کړې وي؟
جی بالکل. زما ایجوکیشن چې کوم دی نو هغه ابتدا او بیا ما LLB چې کوم دا د پېښور مستین کړي دي.
څنګه تاسو ویلئ چې والد صاحب هغه خو لکه کومنګورو په سیاست کې ډېر لوی نوم دی او په ځانګړي توګه په خیبر پښتونخوا کې، نو والد صاحب ته په کتو سره سیاست ته مخه کړه کنه خپل هم شوکو؟
لکه څنګه چې ما تاسو ته گزارش وکړو چې چونکې زما تعلق د سیاسي ګرانې سره دی، نو ظاهر را چې بچپن نه بس هغه ماحول کې داسې براٹ اپ شوی دی چې سیاسي کورنۍ او بیا خلکو سره ناسته پاسته هغوی سره ملاوېدل، نو دا هغه وخت نه بس زمونږ سیاست ته شوق و. چونکې والد صاحب سره به مختلفو ذہنوں کی آپ جلسوں کی جلسوں کی اور مختلف
دا سیاست آغاز مو دا لوکل گورنمنٹ نہ کھڑے ہو مات سمر یاد شپ 2001 کال نہ پنزم پوری تاسی تحصیل ناظم ہوئی دا بٹا گرام.
جی جی گلاز بھائی، ماں چکلا لگاؤں شو اسپل ایجوکیشن میں کمپلیٹ کو ایل ایل بی میں اگڑا داغے نا لگ مدا پس بیا بدیاتی الیکشن دا مشرف اول چکم بدیاتی الیکشن ہو پاگے کے ماں اول دل ماندی سوا گستا اور زل بٹا گرام دا تحصیل ناظم منتخب شما، نو دا 2001 نوالا تب 2005 پوری زد بٹا گرام تحصیل ناظم ہوں اور داغے نرس کو بیا چکلا جنرل الیکشن را گئے 2008 والا، نو پاگے کے نمی دل ماندی ماں بیا دی صوبائی سنلے الیکشن ہو کو اور الحمد للہ خدے پاک کامیابی رکھا اور 2008 نہ 13 پوری دے صبح سمجھے کرے
پر سیاسی کمنگ اگورو نو یو گن سرا دا پاتے کی دو کمنگ دا ساسو دا والد سے غو گورو سیاست تا اگورو او ساسو تاسو زوان یہ دے کمنگ گورو پا سیاست والانو کی، نو تحریک انصاف سرا تاسو اس یہ نو دا دا فیصلہ ساسو خپل وا او کنا دا علاقی دخل کوا
دا سی دا گلایز بھائی کے زمنگ علاقہ کی ختم کی اوریدن کی جو گمبی دیتا بیدی اندازہ بھی کہ انتا کی دا پارٹو دا سی زیاد اثر رسو کنشتا
ازاد حیثیت مانی ذاتی ہو
صرف دا یو سیاسی پارٹائی لگ دیر وارٹ دے انتا آغاز جمعیت علماء اسلام صلی اللہ علیہ وسلم دین علاوہ جسم را سیاسی پارٹائی دی یاگی صدا سی زیاد ووٹ نشتا بس صرف تنظیمون جوڑ دی او مطلب خلق وطر دم نزیات پیشتا نما والد صرف چونکہ مجھ سنگ مکہ طرف گزارش ہو کو کہ آغا شپک زلا دے دی علاقے نا دے صوبائی سملے غنے منتخب شوئے دے نو دا پدے بنے نا دے چے یا خلق دم غلامان دی یا منگ صدا سے پزور دا خلق ہونا وٹا نما والد صرف چے آغا سیاست دے آغا شوق دے دیر ورکوٹوالی نا آغا سیاست شروع کرے اور دے خلق کو دیر زیاد خدمت کرے دے آغا خدمت پا وجہ بانے خلق زما په والد صاحب باندې یوسف خان ترن دی هغه نوم دی هغه باندې او بیا زموږ په خاندان باندې اعتماد کوي، نو په دې وجه باندې زما والد صاحب کله یو پارټۍ دی ټکټ اخیستی دی نو بیا هم الیکشن ګټلی دی او په 1000 حیثیت باندې الیکشن کړی دی بیا هم ګټلی دی او څنګه زما تاسو ته گزارش وکړو چې 2008 الیکشن ما په آزاد حیثیت باندې کړی او الحمدلله ما ګټلی همدغسې بندیاتی الیکشن راغلی دی هغه الحمدلله موږ ګټلی دی نو دا د خلکو اعتماد دی او اعتماد په دې وجه باندې دی چې موږ د ما والد صاحب خاص کر دی هغه کر په کومه چې دغه د علاقې لپاره د خلکو لپاره ډېر زیات خدمات دي، د هغې په وجه باندې د الله پاک شکر دی او د خپل علاقې خپل حلقې د خلکو ډېر زیات مشکل ما چې هغې سره ډېر زیات مینه کوي او چې کله هم داسې موقع راغلی ده نو هغې زموږ په آواز باندې همیشه لبیک ویلی دی. کوم خبر چې تاسو د پاکستان تحریک انصاف وکړه نو د نمر چې تاسو وګورئ دا دوه پارټي سیستم د ملک کې روانو چې کله به یو پیره به د مسلدی حکومت راته یو پیره به د پیپلز پارټي حکومت راته او عمران خان صاحب سیاست کرا کے دیا اور سوچ کے دیا گئے ویژن دے پا پاکستان کے بدبین غواڑی کرپشن پسمول غواڑی نو پدر اور جبان دے پا 2015 کی بیا منگا پاکستان تحریک انصاف کی شمولیت ہوگا او په دې کې زیات کړه د پر خاطر چې وو چې هغه زموږ والد سره سره درې څلور ځله په سملې کې یو ځای پاتې شو نو هغه په دعوت باندې بیا موږ پاکستان تحریک انصاف جوائن کو او په 2015 کې چې کله بلدیاتي الیکشن وشو نو الحمدلله د بټګرام کې ډسټرکټ ناظم چې کوم هغه هم د پی ټی آی جوړ شو او زموږ دوه تحصیل کې چې کوم ناظمانو هغه هم د پی ټی آی
په ملګرو کې لکه تاسو د قانون زده کړې ترلاسه کړې دي، ایل ایل بی هم کړې ده، نو قانون او سیاست دا دواړه یو بل لپاره لازم المظلوم هم دي، نو ملګرو تاسو ته څنګه به ویل چې تاسو د قانون زده کړې ترلاسه کړې او د وکالت یا د عدالتي هغه په ځای سیاست ته لاړې، نو ملګرو خو تاسو نه ویل؟
نه، ما خو خپل خواهش دا و چې زه دغې ته لاړ شم، وکالت کوم چې عدالتي نظام دی هلته کې خپل کردار ادا کړم. او د بدقسمتۍ نه په ما نه مشر ورور ولی محمد خان خدای دې وبخښي، د هغه د بټګرام لپاره ډېر خدمات. په زما د تعلیم 1998 کې زما تعلیم کمپلیټ شو، او په 1999 کې زما د مشر ورور چې کوم سیاست ته جوړو او هغه خلکو سره ډېر نږدې پاتې شو او د علاقې لپاره خدمات، نو بدقسمتۍ نه هغه ډیتو شو، هغه وفات شو. نو بیا په مجبورۍ په تحت باندې زه بیا رالم او خلکو خدمت څنګه زما مشر ورور کو، د هغه په ځای باندې بیا ما هغه فیلډ پرېښود.
تاسو هغه مجبوري خپل د خدمت په شکل کې خلکو ته تر اوسه پورې تاسو ورکوي؟ مشال رادیو اوریدونکو، په مشال مرکه کې را سره له بټاګرامه د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې منتخب استازي تاج محمد، چې د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاکار هم دی د ریوینیو او د سټیټ، هغه سره ملمه دی او سره به خبرې ترې جاري ساتو، خو اوس یو وړوکی شانې دماخلو او د میرستو بیا حاضرې کو.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شي.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
د دمیرستو په خبر پختونخوا حکومت کې د ځانګړي استازي تاج محمد سره خبرو ته ادامه ورکو. سیمې کمن خبرې کوو د خبر پختونخوا. تاج محمد، کمن لښانه سیاسي غته راشو، ستاسو دي سفر ته راشو، نو اوس تاسو واکمن ګوند سره تاسو خبره هم وکړه چې په خوا به بلکې اوس هم دا چې کوم دولوي ګوندونه سیاسي ګوندونه د مسلم لیگ نون او پیپلز پارټي چې په مرکز کې حکومت لري، خو تاسو حکومت په صوبایي حکومت کې دویم وار راغلي دي، تاسو څنګه ګوري چې د مخکینی حکومت پر لپسې د اته کال اوس پوره کیږي، نو د صوبې لپاره څومره کارونه تاسو ترسره کړی؟
ګلایت بھائی، دا ټولو خبر پاتې ده چې کله د پاور جرمنی 2013 کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت راغی، هغه چې کوم د بدلون نعره لګولې وه، د دلته کې چونکې چیف منسٹر پر خټک صاحب، نو هغه بھرپور کوشش وکړه چې واقعي موږ دلته بدلون راولو او په هر څه کې شفافیت راولو. خاص کر تاسو پته ده چې دلته کې ریکروټمنټ د جابس خلکو ته ډېره زیاته مسله ده، نو هغه یو سیستم راوستو او شفاف طریقې سره هغه کې خلکو ته نوکرۍ ملاو شي، کوم سفارش ہو یا پیسو کلچر ہو هغه ختم کو. دغسې نور زمونږ سکولونه چې کوم هغه کې به استادانو تنخواګه پور اخیستي، او سکولونه زمونږ شړو هغه د میلو هغه د فی میلو ڈیوٹیاں بہن کو لے جاگی دے پا رہا گی، اور سسٹم جوڑ کو انڈیپینڈنٹ مانیٹرنگ سسٹم آگے سرا چکمو جمنگ طالبی نظام ہم خوش ہو، برسی صحت حوالے سرا دیر اصلاحات اداروں مضبوط لو کوششوں کو ہم در ہوا جلا کہ په 2018 کې کله الیکشن شو، نو دا تھوڑی دنیا ته پتہ راځي چې په پاس خلق کې سیاسی ډیر زیات شعور دی، هغوی چې کوم پارٹی ڈیلیور نه کی نګی دوباره ووٹ نه ورکړي، نو دا پاکستان تحریک انصاف ڈیلیور کړه. د هغې په نتیجه کې 2018 کې خلکو والا دو تہائی اکثریت سره ووٹ ورکړ، او نن کې محمود خان حکومت ته ویلا چې زمونږ دغه په سر پاره ہے کې زمونږ پی ٹی آئی حکومت عمر کا پاره چې کوم دی هغه جاری ساتلی دي، او دې سره سره ڈیولپمنٹل مبارک بدلتا څنګه ما مخکې تاسو ته گزارش وکړو چې کومې پسمانده علاقې دي دې نه مخکې چې څومره چیف منسٹران راغلي دي هغوی به دا کوشش کوو چې خپلې حلقې خپلې زندګي ټول پنځو لګي. محمود خان ادعا وکړه چې هر ضلع کې او خاص کر پسمانده علاقې چې کومې وي هغې ته زیاته ترجیح ورکړه. نو زه نن تاسو په دعوي درته ویلم ویلې شما وکړو زما د حلقې خلک دا زما خبرې اوري نو هغې ته پته ده چې په دې درې څلورو کالو کې چې څومره ډیولپمنټل کار زموږ په حلقه کې یا زموږ په ضلع کې وشو نو دا په ماضي کې چرته هم لرې شوی. نو تحریک انصاف ادارو مضبوطولو سره سره ډیولپمنټل کار الحمدلله هغه ډېر کړی دی او انشاءالله راتلونکي الیکشن کې
تاسو خبره وکړل چې د پسمانده علاقو تاسو خپل هم د کمنګورو په خیبر پختونخوا په کابینه کې د ځانګړي استازي د کابینت پوسټ او د ریوینیو او ان سټیټ یعنی د محصولاتو او د دې ځانګړي استازي هم یې نو څنګه تاسو دا چوکۍ تر لاسه کړې د خلکو او بیا هغه تاسو خپل یو منتخب استازي یې نو د خلکو هغه ستونزې تاسو ته ډېر نږدې نه معلومې دي نو د هغې د هوارۍ لپاره څنګه تاسو خبره وکړله چې یو پسمانده سیمې سره تعلق لري هغه ځینې تاسو راغلي نو د نورو هغه تاسو ته ډېر ښه معلومې او بیا په ځانګړې توګه د قبایلي ضلعو
بالکل جی خلکو ته اوس هم ډېر زیات مسائل دي او مونږ حکومت هم په دې باندې کار کوي لګیا دی ورسره کوشش کوي چې خلکو ته مونږ زیات نه زیاتې اسانیانې ورکړو نو په دې سلسله کې په هر یو محکمه کې حکومت لګیا دی اصلاحات کوي پای کې بهترین راولي او داسې ګامونه پورته کوي چې خلکو ته زیاتو نه زیات سهولیات ملاو شي. تاسو د ایکس فاټا خبره وکړه یقینا ایکس فاټا په ماضي کې ډېره زیاته محرومه پاتې شوې ده او زمونږ چونکې دا حکومت چې کله 2018 کې جوړ شو په مرکز کې هم د پاکستان تحریک انصاف حکومت راغی عمران خان صاحب وزیر اعظم شو نو دغه په سر برابره کې زمونږ حکومت ته ټول نقد چیلنج هم دغه و چې مر ډېر شوی او تازه تازه او پالته کې بیا الیکشن کولو نن تاسو وګورئ په صوبه سمل کې په وزل باندې د دغه علاقو نمائندگان ناست دي او خپل د حلقې خپل د عوامو خبره
ګیلې هم شته هغه چې موږ درې کال وشو خو زمنګ په د سیمو په اړه باندې قانون سازي یا حکومتي اقدامات
زه گزارش کوم چې دغه ټول پاتو دا یو کړه چې موږ ایکس فاټا چې کوم دې دې لپاره با او پرپور تاون کوم او د افسوس خبره دا ده چې بغیر د پاکستان تحریک انصاف نه نور چې پیپلز پارټي و نن لیگ و ټول خپل وعده باندې پاتې شو. تاسو ته بده معلومه دي چې په دې باندې اګریمنت شو چې ایکس پارټ لپاره به موږ ان ایکس ټی کې اضافي پیسې ورکړو
3% د برخه بالکل
جی هغه کې چې کوم بغیر زموږ د سوبې نه نور چې کوم لکه څنګه په خاص کا تاسو ته ذکر وکړم چې ان ایکس ټی ورډ هغه کېدو ته نه پریږدي او هغه کوم وعده چې وی هغه پوره کول نه پریږدي. د دې باوجود بیا هم مرکزی حکومت او صوبایي حکومت خپل وسایل نه کوشش کړي دي چې فاټا خلکو سره ایکس فاټا خلکو سره چې کوم زمونږ وعده یې هغه موږ پوره کړو او ریکارډ تر کې اتي کارونه جاری دي. خدای افسوس خبر ده تاسو په نوټس کې بل خبره وی یا بنوي چې دې الله موږ ورته امپورټډ حکومت دی امپورټډ حکومت چې راغلی دی 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 هغه فاټا ایکس فاټا په ډیولپمنټل بجټ باندې هم کټ لګولې او اته کې چونکې صحت کارډ ورکړی پاکستان تحریک انصاف او زموږ پورا خیبر پختونخوا کې ورکړی دی نو هلته کې چې د هغې کوم صحت کارډ پروګرامونه هغې هم ویلي چې دا موږ بندو. نو پاکستان تحریک انصاف حکومت کې څو پورې مرکز کې هغه بھرپور سپورټ کړی دی او موجوده حکومت چې کله نه راغلی دی هغې سپورټ په دې باندې هلته کې داسې ګامونه پورته کوي چې خلکو ته به د هغې ډېر نقصان دي. خو بیا هم زمونږ وزیر اعلی صاحب محمود خان صاحب دا ویلي دي چې مرکزي حکومت موږ سره تعاون کوي که نه کوي دا زموږ وروڼه دي زموږ د سبې حصه ده اوس او موږ به انشاءالله
نو د دې په اساس معنی تاسو په چکم قبایلی ضلع دي چکم مرج ډیسټریکټس دي کنه نو په دې کې څنګه طریقې کار دي د دې د خلکو لپاره د غوی د کارون لپاره ځکه چې تاسو د ریوینیو هغه بي نو دی لپاره هم صوبایي حکومت سره یو داسې میکانیزم جوړ کړی دی؟
بالکل جوړ کړی دی ګلایت بھائی، چونکه دا ریویلیټر د دې ځمکو سره او د هغې سره تعلق دی، نو څنګه تاسو په نوټس کې دا خبره چې دا ایکس پارټا مخکې قبایلي علاقه وه او هلته کې سیټلمنټ نو شوی، اوس زمونږ حکومت هلته کې جی آئی ایس بیس یعنی کمپیوټرائز په وو تحصیلو کې سیٹلمنٹ شروع کرے دے او اغا سیٹلمنٹ انشاءاللہ دا اغا دے اغا لکی چی کم مشاران دی کم خلق دی دے اغا مشورت مشورت من دے با اغا کی گی او دے گے دست اصول دے دی پروگرام پا واسطت من دے ایکس پارٹا ٹول عوام تا خاص کر دا کم دے کی جو سمنگ سیٹلمنٹ شروع دے دا اغا تحصیلنو عوام تا دا گدارش کما چی زمونگا چیمونی تی کم دی زمونگا کم پراجیکٹ اہلکار تھی کم دی بائک تحصیلداران نور خلق اگی سر برکوب ترکی سر تاوان کی چی آد دکی زمونگ کوشش دادے کہ زر تر زر امونگ سیٹلمنٹو کو او دے سرا سرا کم دی زمونگ لینڈ ایکوزیشن ایکٹ ہو دے اگی روٹ سی کم دی داغا منگو ما ایکس پاتا تا ایکسٹینڈ کا کم دی نوری صبح کی اگا لاغو کی گی اگا باو سر ایکس پاتا کی ہم لاغو کی گی حکومت لگے رہے ہر ڈپارٹمنٹ ہر میک میں حوالے سارا
دا یو ډیر مهم تاج محمد تاسو خبرې ته پام وګرځو چې په قبایلی ضلعو کې د ځمکو او بیا په دې هغه معنی د هواري هغه من ډیر زیاتې شخړې هم موجود دي، څنګه تاسو د وو تحصیل خبره وکړه په دې کې کم کم علاقې شامل دي؟
په دې کې هر ډیسټریکټ مختلف تحصیلونه دي، په دې وو تحصیلونو کې زمنګا حسن خیل، در آدم خیل، باجوړ خار، بن وزیر، دنڈی کوتل، اپر کورم او لوور کورم، دا وو تحصیلونه چې کوم دي دا ایکس پارٹا شو دي چې دیونه زمونږ جی آئی ایس بیس یعنی کمپیوټرایز زمونږ اوس سیټلمنټ ان شاء الله شروع کړی دی. دا پروجیکټ زمونږ اوس تقریبا د درې سلور میاشتې وشوې چې شروع شوی دی او په دې کې اوس هغه ندی ډېر لوی ګران کاری بهرحال دا تقریبا 10-15% کار پکې شوی دی او نور کوشش دا دی چې زر تر زر انشاءالله دا تحصیلونه هم ورسره نور چې کوم علاقې دي چې ټول کومه سیټل بټو.
تاسو خو دې پروګرام په واسطه معنی خلکو ته یو اپیل وکړو او خلک هم تاسو دا غږ اوري، نو اوس پور چې څومره تاسو دا کار کړی دی څومره ته مطمئن یې تاسو؟
څنګه چې ما تاسو ته گزارش وکړو چې ایکس پارٹا خلک چې کوم دی هغه خو د دې سیزنو نه آشنا نه دی، نو په دې کې سره لږ ډېر ایشوز راځي لکه هغې د زنانو نمونه یا د خپلو ماشومانو نمونه هغه نه ښیي یا نور څه داسې، خو بهر حال څنګه چې ما تاسو ته گزارش وکړو چې هغه زه مقامي خلکو د هغې مشرانو د هغې عوام د تاوان سره موږ لګیا کار کوو او انشاءالله کوشش هم زمونږ دا دی چې د عوام په اعتماد باندې او د غیب را دمنده باندې موږ دا کار کمپلیټ کړو.
د مشال اړیو درنو اردوونکو په مشال مرکه کې را سره له بټاګرامه صوبایي اسمبلی غړی تاج محمد چې په خیبر پختونخوا حکومت کې د ریوینیو او د سټیټ یعنی دا غي ځانګړي استاد دي ته خبر پښتونخوا د وزیر اعلی او سره خبره تیری جاری ساتو، خو وړک شند مالو او د دمیرستو بیا حاضری وو.
سروې د مشال ریډیو د پښتنو خزو لپاره ځانګړي پروګرام په سروې خبرونه کې مونږ د پښتنو خزو او میرمنو په کامیابیو او کوششونو غږیږو. په سروې پروګرام کې لمون سره د ساينس، ادب، رسنو، شوبز، تعلیم، سیاست او لبیلابیلو ډګرونو نه ملمنی برخه اخلي. سروې خبرونه هر اونۍ د نهې په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې په ژوندۍ بڼه او د خالی په ورځ د مازیګر په 3:30 بجې له مشال ریډیو واورئ.
د میرستو تاج محمد سره خبرو ته ادامه ورکو. د خیبر پختونخوا د حکومت خصوصي استاذي په توګه مانی د قبایلی ضلعو لپاره د ریوینیو په اړه مانی س راتلونکو لپاره س پلانونه لري تاسو د دې د زمکو د سیټلمنت نه علاوه د شخړو هواري علاوه؟
مین خبره د زمنګ د مګنی او همدا د خلکو ته مونږ سیټلمنت کو بیا هغه سره چیکل دا سیټلمنت خوشي د غشي مونږ خیبر پختون خاطره دلته کې مونږ ما کمپیوټرایزیشن شروع دي کې دي شي سیټلمنت کې وی یا بلوي باقی کی تقریبا دی دسمبر پورې 80% کار دې کوم دی هغه کمپیوټر شي نو چې کوم ده کې کمپیوټرایز دغه شي نو هغه وروسته بیا مونږ هلته کې HDC جوړو یعنی سرویس ډیلیوري سینټر هغې کې بیا دا ټول سہولیات چې کوم دي د ځمکو حوالے سره هغه بیا عوام ته یو چت لاندې باندې ملاویږي. او دې سره سره یو خبره بله د عوام په نوټس کې راوستل غواړم چې دې نه مخکې زمونږ هغه پخوانی نظام او د پټواریانو فرسوده غټې غټې پلندې او دغه به اوس دې حکومت پی ٹی آئی حکومت دلته کمپیوټرایزیشن شروع کړی دی اول ځل باندې زمونږ پټواریان چې کوم دي هغه مونږ د ایټا په ذریعه باندې یعنی په میرټ باندې بھرتی کیږي او هغه شوی دی اوس بیا زمونږ ریونیو اکیډمي مونږ جوړ کړی دی په پېښور کې. په هغې کې د پټوار کور سره سره هغې ته جدید کمپیوټر چې کوم ٹریننگ دی هغه هم ورکړل شوی. نو دواړه کمپیوټر ٹریننگ ورته هم ورکوو مونږ او ورسره د پټوار چې کوم کورس دی هغه ورته ورکوو. نو دا پټواران چې انشاءالله فارغ شي نو بیا به لکه اوس مونږ
لومړی بار باندې تاج محمد دا په خیبر پختونخوا کې کیږي دا څنګه تاسو دا ویلی چې دا
دا دلته کې پی ٹی آئی کوم جوړ دی ماشاءالله پنجاب کې هم غي کړی دی یا کوي ما ته خو دونه معلومات نشته پنجاب
کې. زه د خیبر پختونخوا خبره کوم
او خیبر پختونخوا کې زمونږ حکومت شروع کړی دی نو هغه باندې ما چې څنګه تاسو ته وایي چې ان شاء الله دسمبر کې 80% کار چې کوم دی نو هغه به کمپلیټ شي.
د پروګرام د پای شي به هم دی او ساس غږ په ټول قبایلی سیمو او بیا په ځنګړی توګه معنی د خیبر پختونخوا په زیاتره اضلاع کې اوریدل کیږي. څنګه تاسو راتلونکي ګوري د انتخاباتو نارو پورې خو دا هر څه تاسو محدود نه
ګوري دی انتخاباتو خبره خدا سي نه چې اسی کو تاسو وګورئ نو د مونږ خو لا یو کال ټایم پاتې
او
ګس 2023 پورې
بالکل
خو چونګي په مرکز کې چې کوم سازش شو د امریکای زمونږ یو روان ګورنمنت چې کوم د عمران خان صاحب ګورنمنت ختم کړی شو نو زمونږ پارټي مونږ ټول دا وایي چې تاسو دوباره الیکشن وکړئ او خلکو چې څوک منتخب کړو چې کومه پارټۍ ته ووټ ورکړو بس هغه په پاکستان کې خپل حکومت جوړ کړي او امپورټډ حکومت چې کوم دی هغه انتخاباتو تیار نه دی او هغې ته پته ده که انتخاباتو شو نو پاکستان تحریک انصاف چې کوم دی هغه به په دوه تهایی اکثریت سره دوباره په پاکستان کې ګورنمنټ جوړوي انشاءالله.
ښه په اخره کې تاسو خپله هم یو ځوان سیاستوال یې د ټولو ځوانانو ته د خیبر پختونخوا سیمو ته څه پیغام به تاسو ورکول غواړئ؟
زما ټولو ځوانانو ته دا پیغام دی چې دا ملک تاسو دی دا ملک زمونږ د ټولو شریک دی او دې ملک د بهتري لپاره خاص کر د خپل د صوبې خبرو کوم د خیبر پختونخوا د ترقۍ لپاره د خوشحالۍ لپاره چې څومره تاسو نه کېدی شي خپل کردار ادا کوي چې زمونږ د صوبا او زمونږ ملک چې کوم دی دا د ترقۍ یافته ملکونو برابر راشي او دا خبره کول غواړم چې څو پورې زمونږ الحمدلله چې زمونږ اوس کوم نوی جنریشن دغه ایجوکیټډ دی او په خو بد کې تمیز کولی شي او بعضې خلک هغه ځوانانو ته وایم چې هغې وګوري چې په دې ملک مخکې چا څه کړي دي او په دې درېو کالو کې درې نیم کالو کې چې کله عمران خان صاحب ته حکومت ملاو شو هغه د ملک لپاره څه وکړه نو په کارکردګۍ په بنیاد باندې د ښه بد په تمیز باندې کولو نه وروستو یو فیصله کول په کار دي او خاص کر الیکشن کې الیکشن چې کله وشي نو بیا هغه چې چا کومه پارټي راشي بیا واپس نه راځي نو که یو غلطه فیصله وشي نو هغې بیا نتیجې چې کوم ټول ملک ته د هغې اثرات په هغې باندې بیا پرېږدي.
تاج محمد ډیر زیاته مننه چې د مشال رادیو په دې پروګرام کې تاسو برخه واخیستله د خپل کار د سیاسي مبارزې په اړه مو اوریدونکو سره خپل خاطرې شریکې کړې. ډیر زیاته مننه.
ډیر مننه ولایت خوشاله خاد او آباد.
د مشال رادیو اوریدونکو په مشال مرکه کې تاسو په خیبر پښتونخوا حکومت کې د ځانګړي استازي تاج محمد خبرې واوریدلې. هم دې سره پروګرام رنګاړو خپل کوربا ګلیاست اجازه ورکړي په لوی الله مسپاره.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پسته په ډیسټریټ کې
منګل تکنیک چې کومه ده
د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه پورس